السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم د دې سات ډیره برخه ځوان فکر خبرونې ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ باندې خبره شوې نه تاسو تکرار اورئ خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د دوه جوړیدونکو غونډه کې د دوی دوه ډیپلوماټان ګډون کوي. دغه وزارت ویان ماتیو میلر پرون سه شنبه خبريالانو ته ویلي چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی ټام وست او د افغان ښځنجونو او بشري حقونو لپاره یې ځانګړی استازی رینا امیری د دوه غونډه کې برخه اخلي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه د دوه غونډه د راتلونکي یک شنبه او دو شنبه په ورځو جوړه شي. ماتیو میلر د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک ملاتړ کړی چې له مخې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی ټاکل کیږي. د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو بیا د ملګرو ملتونو د نوي استازي لګمارنې سره مخالفت کړی او ویلي دي د یوناما په موجودیت کې د بل ځانګړي استازي اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت سرسخت منتقد قاری عیسا محمدی نن له ایران د ترکیه استانبول ښار ته راورسید. هغه ازادي رادیو ته له جزئیات ورکولو پرته ویلي چې نن سهار وختي د ایران له مشهد ښار استانبول ته رسیدلی. دوه ورځې وړاندې نوموړي یو شمیر رسنیو ته تایید کړی و چې د مشهد په هوایي ډګر کې نیول شوی او د سفر اجازه نه ورکول کیږي. دا معلومات تر اوسه نشته چې نوموړی ولې د ایراني پولیسو لخوا درول شوی او نیول شوی و. ایراني چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادونو او اروپایي ټولنې د ځانګړو استازو 15مه غونډه سبا د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې اترې کیږي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ ګوند او متحدانو یې اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. تمه ده چې له دې سره به هغه ابهام پای ته ورسیږي چې د فبروري د 8مې له انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی. په دې انتخاباتو کې هیڅ ګوند داسې اکثریت په ګټلو بریالی شوی نه دی چې حکومت جوړ کړي. دا اعلان پرون وروسته له هغه وشو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان ټول مخالف ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دریمه 50 اوریزه یا یو ورځنۍ لوبه روانه ده. د نننۍ لوبې پچا افغانستان ګټلې او بیټنګ یا توپهنه پیل کړې ده چې تر اوسه یې په شوو اورونو کې یو 50 منډې کړي او یو لوبغاړی یې سوځېدلې دی. د یادول وړ ده چې دغه لوبلړۍ لوړاندې د سریلانکا لوبډلې د لومړۍ او دویمې لوبې په بریا سره ګټلې ده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه. تاسو د ځوان فکر پروګرام هم د شیبه د ازادي رادیو په 12/6/19 چپی سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی او اوریدلی شي. نن دا چې د فبروري 14مه د رادیو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ټولنې په خبرپاڼه کې ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د رادیوګانو خپرونې محدودې شوې دي. ګڼو رادیو خبریالانو د نورو ژورنالستانو په څیر باندې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي او دوی اوس مال نشي کولی شي د هیواد رښتینی غږ پورته کړي. د ټولنې د طالبانو له حکومت په کلکه غوښتنه ده چې پر ټولو رسنیو په تیر بیا پر رادیوګانو بندیزونه لري کړي. په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام پر مهال باندې 438 رادیوي چینلونه فعال و چې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته 50% د رادیوګانې تړل شوې دي. رادیو په افغانستان کې د نومړي ځل لپاره په 1980 زیږدیز کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د کابل رادیو په نوم د کابل د دیمزنګ سیمې ته څیرمه په یو ودانۍ کې خپلې خپرونې پیل کړې دي. نن په پروګرام کې په افغانستان کې د رادیو د تاریخ د چې افغانستان کې څومره ځوانان او څومره عمر لرونکي کسان رادیو اوري، ولې باید رادیو واورو، او د چې رادیو ته لاسرسی په افغانستان کې اوس مهال څومره ضرور او څومره اسانه ده، په دې خبرې کوو. همدارنګه نن چې کوم خبريالان را سره په پروګرام کې میلمانه دي، دوی یو وخت نه یو وخت په رادیو کې کار کړی دی، دوی به د دوی تجربو په اړه باندې او د چې شي. په رادیو کې یو پروګرام څنګه تولیدیږي، کوم ستونزې لري، کار ساده ده یا اسانه یا سخته، په دې بل دوی پوښتو د دوی تجربې به هم ورنه ورو ده چې تاسو په رادیو کې کمی خبرونی اوري، ساسي په ژوند څومره غیز کړی دی، څومره ساسي ژوند ورسره ښه شوی دی. دا بل تاسو اوریدونکو هم ورو تاسو هم راته کولای شئ چې زنګ وکړئ د خبرونی ملمانه به نوموړی تاسو ته معرفي کوم. نن سره په بحث کې په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حمید عبیدی، د ازادي راډیو په خنۍ خبریال حمیده عثمان، په پاکستان کې افغان خبریال عزت الله سلیمی، په کابل کې د کلی راډیو خبریال تاج ولی غورزنګ، او په پکتیا کې د ګردیز راډیو خبریال او د نشراتو مدیر عبدالرشید جلالزی. دوی سره په خبرونه کې د اوریدونکو تاسو کولای شئ زموږ سټډیو ته په 00 2 2 1 4 5 1 د شمیره باندې زنګ ووهئ که چیرې تاسو غواړئ چې موږ مو ټلیفون وکړو. نو کړو مصرف تر باندې رانه شي، یو لنډ مسکال هم د شمیره ته ورکړي، نور په تمه شي موږ درته له سټډیو نه بیرته زنګ ووهو. په خبرونه کې که میلمانه را سره وصل وي او دوی را سره وي، وربشو میلمنو ته او له دوی به واورو چې فکر کوم چې اغلی عثمان را سره په خبرونه کې وصل ده. اغلی عثمان، تاسو په پیل کې سټډی مشئ، په خیر راغلی. له تاسو ورو تاسو په ازادي راډیو کې پخا کار کړی دی، په ټوله کې که په پیل کې راته دا وایي چې په راډیو کې کار کول د مایکروفون تر شا کې نسل اغم د ازادي راډیو په څیر باندې یو راډیو کې د یو خبرونې تولید یا د خبرونو پریزنټ کول دا څومره ستونزمن کار ده؟
د لوی خدای په نامه په سر کې زه خپل سلامونه د راډیو د ازادي راډیو درنو همکارانو ته، درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او د راډیو نړیوالې ورځې په مناسبت ټول اوریدونکو او د دې راډیو مخصوصا د دې راډیو کارکوونکو ته مبارکي وایم او د دوی بریالیتوبونه غواړم. لکه څنګه چې تاسو وویلې، په راډیو کې کار کول هماغومره ښایي چې ستونزمن وي لکه څومره چې په ټلویزیون کې. خو دا په سر کې په راډیو کې کار کول هغه کوم لازم جرأت چې په تلویزیون کې لازم ده هغه په راډیو کې هم ضروري ده. ولې زه فکر کوم خپل مسلکیتوب، د خبریال مسلکیتوب، د خبریال فصاحت و بلاغت، دا هر څه په راډیو کې هماغومره مهم ده لکه څومره چې په تلویزیون کې. او تاسو ویل چې څومره ستونزمن کار، ما په خپله له خپل کار سره ډیره مینه درلوده، او هغه کومه پالیسي چې د ازادۍ راډیو وه هغې دغه جرأت ما ته راکولو چې زه په ازادۍ راډیو کې ښه راپورونه جوړ کړم، ښه پروګرامونه وړاندې کړم، او د مایک د تاثیر لاندې لاړه نه شم. لکه څنګه چې یو تعداد خبریالان متاسفانه یا د تجربې د نه لرلو له امله یا دا چې د هغوی به کار نه وی، نو د مایک تر تاثیر لاندې به تلی. په سر کې البته دا هغه لومړني مراحل دي چې سړی په راډیو کې کار کوي، ولې وروسته خپله ستونزې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې مخصوصا ښځو ته په رسنیو کې کار کول ذاتاً یو ستونزمن کار و. او بل دا چې موږ په هغه شرایطو کې چې کار کولو هلته زورواکان و په افغانستان کې چې واقعا هلته دغه ستونزې رامنځته کېدې، قمندان سالاري وه یا جنگ سالاران و، او کومه خاتمه شي چې ازادۍ راډیو درلوده یو ډېر توپیر درلودو له نورو رسنیو سره. په سر کې یوه مسله فکر کوم هغه توپیرونه کولی شو داسې وشمیرو چې د ازادۍ راډیو لایف پروګرامونه یا کوم هغه لایف راپورونه به چې موږ وړاندې کول هغه ډېر ستونزمن و، ځکه چې د ژوندي به هم د صحنې نه وړاندې کول. مثلا که کومه چاودنه به وشوه یا کومه حمله به وشوه، نو هلته به مخصوصا چې خبریالان نجونې او ښځې به تللې، نو هغوی ته ډېره ستونزه وه په افغاني ټولنه کې خوزه تا کار کولا سه هم مشکلات
اغلی اسمال دی ستونزو تا ببیر تزره و گرزم زکی چی پا لکسنگی چی تاس یاده ونو وکره پا افغانی طولنه که دا ستونز من دی چی یو خزینه خبریالا ساحی تا لارشی و کار وکری لطاسی اولان دی پدیارا دیر او رو ما پدیارا مورا سراغ تجربه شریکی کری چی تاسی ساحی تا تللی استی یو کار مو کرده و لاغیزی مو راپور کرده چی چه تجربه لره یو چه خاطری لره داغی وقت نه اخه با وخلو و بایدی سب که تاسی درا شما مخکل دینه چی پا افغانستان که دا خبریالان و ستونزو دا تم شو و دا چی اسمال اطلاعاتو تلاس رسی تومره محدود شوی و تومره رسنی پزنگری توگا رادیوگانی بندی شوی چی رو پرتو سیمو که ورده دخلگو لاس رسی آسانه دا تاسی رتو وای دخپلو تجربونه دخپلو خاطرونه دا جورنالیزم پدگر که مکار حتمن دا رادیو نا پیل کرده و ساسی مایک میره بانی اوس مغا گورو
سلامونه تاسو تا تاسو ملمانو تا و طول آویدون کتا بلکل ما خپل د لومړي ځل لپاره هغه ژورنالیستیکي کارونه د راډیو نه پیل کړل. د ژورنالیزم د لومړي ټولګي محصل وم چې راته په راډیو کې د کار زمینه مساعده شوه. هغه مهال ما د آینه مطبوعاتي مرکز په نامه یو بنسټ و په چې دغه چت لاندې څو نورو رسنیو هم کار کوو هلته یو راډیو وه د راډیو دریا په نامه نو هلته ما خپل هغه لومړني کارونه پیل کړل. هغې نه وروسته بیا کابل اونیزې ته لاړم بیا موږ خپله یوه اونیزه جوړه کړه د هغه مدیر مسؤول پاتې شوم په همدې ډول فعال پاتې شو د ژورنالیزم په ډګر کې خو پیل د راډیو څخه و بلکل او جالبه خاطره هم دا ده چې زه د لومړي ټولګي محصل وم او کله مې چې خپرونه جوړول او د خپرونې مسؤلیت راته راکړ په دې مې نه پوهېدم چې خپرونه څنګه جوړېږي څنګه پروډیوسر مسؤلیت څه دی خبرونه څنګه باید ولیکل شي او ان تر دې چې بیا مایک شاته چې کینې مخکې عثمان خو خپلې تجربې وویل هغه لومړۍ تجربې ډېرې جالبې وي هغه محیط د سټډیو محیط د کار هغه دواړه خونې چې په سټډیو کې دي هغه ټوله فضا د خبریال باندې تاثیر کوي په همدې خاطر هغه لومړۍ تجربې تل جالبې تجربې وي او ما هغه تقریبا دوه کاله د غریدو سره همکار پاتې شو نو هغه اوله تجربه مې چې د آخر تجربې سره مقایسه کوله هېڅ د مقایسې وړ نه و
د رادیوګانو کې به عبید صاحب یو نیم وخت چې د ژورنالستان تلل د دې لپاره چې رادیو کې کار وکړي ځکه راډیو خو ټول غږ ده بیا به هغوی نه یو امتحان اخیستلو د غږ یو متن به یې ورکولو چې دا ثبت کړي بیا به هغه اورېدلو هغه ایډیټران یا کوم کسان چې مسؤول وه زما په یاد شي چې بیا کله به چې هغه راډیو نه چا استعفا ورکوله یا تللو به نو هغه ایډیټر به عموماً ورته هغه د پیل د ورځې غږ پلې کول ویل چې دا د اوله ورځ وه او کله به چې تلل د هغې ورځ راپور یا کوم خبر به یې ورته پلې کړو چې دا د آخره ورځ تاسې کله تاسې سره شوي دي؟
او بالکل کله چې کابل اونیزې ته لاړم بیا د راډیو مشر هغه وخت موږ استادو چې بیا وروسته امام کار شو کابل پانتون که استاد نوربخش هغه به ما آواز تل پلیکاول و راته ویل چه دا اول رزه او دا آخر رزه توپیر تخپل راته ویل چونه توپیر را غلی زه فکر کنم دا راژیو تا پا مجموع که رنده رسانه وی پا دی مانا چه تصویر پکی نشتا او کلا چه خبریال یا خبریال دا مایک ترشا کینی د ده پا آواز که او د ده پا ده کلمات و پادا کولو که باید دون قوت پروت وی چه لیدون آوریدون که کلا چه ده آواز آورید زن که باید ده وضعیت ترسیم کی یعنی دوگونه ده کلمات سر باید ده خبریال آشنا اوسی او ده کلمات سر باید بلد اوسی چسنگ که کلمات و کاره بیاد چسنگ یو سنه تصویر کی آوریدون که ده دسته و حس ور که چه اغا سحنه کشتون لری زفر که اون داکتر طول سخت کرده زفر که تلویزیون که خاملا تصویر لرو تصویر خپل خبری کهی خو پر رادیو که باید منگ دست تصویر رواندی که آوریدون که چه اغا تصویر ده زن پر زن که خلق شی او دا زفر که اون سخت کار دهی یعنی ده تلویزیون ده چه پیواز خبریال لذی او وضعیت تشریکی ده غینا ده رادیو کار د تصویر د د د توي د د رامنځته کولو لپاره یعنی سخت کار دی او دغه ورته باید خبریار ولري چې دغه د اوریدونکو په پرزن کې دغه د موضوع پکې چې خبرې کوي هغه تصویر
خلق تا وړاندې کې مننه وبیدی صاحب کور ودان تاسو به تر ګرځم ژوندې اوسې وربشوز مقبل مل مهم سره وصل د تاجولي غرزنګ د په کابل کې د کلی درډیو خبريال د غرزنګ سره تاسو ستړي مشي په خیر راغلي پروګرام ته لتاس یو رما په افغانستان کې اوس مال شي نړۍ پرمختګ کړی دی او د ټکنالوژي په برخه کې خلک د رادیو په ځای باندې ټلویزیون لري که څنګه په افغانستان کې برېښنا ډېر نه ده خو بیا هم لکه چې ټلویزیون راغلی یا نور سوشل میډیا راغلی خلکو ورته لاسرسی ښه شوی دی. تاسو چې په رادیو کې کار کوي څه فکر کوي څومره اسانه ده چې خلک رادیو واوري او د دې امکانات هم شته برابر دي چې خلک په لرو پرتو سیمو کې رادیو واوري یا په خارونو کې واوري؟
اول خو تاسو سلام بیا درنو ملمنو ته هم سلامونه وړاندې کوم او دونکو ته هم. خبره دغه ده چې راډیو نه یوازې افغانستان بلکې په نړۍ کې په رسنیو په منځ کې لا هم د بحث یو ډېر مهم ټکی دی یا د متن یو هغه ټکی دی چې لا هم ډېر بحث پکې کېږي. خبر دغه ده چې نه یوازې افغانستان بلکې ډېری هغه هیوادونه چې هلته د انرژۍ کمښت لري لکه په ځانګړي ډول تاسو د برېښنا یادونه وکړه یا په هغو هیوادونو کې چې ورځپاڼې ډېرې مروجې نه دي یا خلکو کې د ورځپاڼې لوستل ډېر عام نه دي یا هغو هیوادونو کې چې انټرنیټ په لوړې بیه دي یا ډېری خلکو ورته لاسرسی نه لري لا هم په هغو هیوادونو کې راډیو یو تر ټولو اسانه او ارزانه رسنه ده چې خلکو ته پر وخت معلومات رسوي. په افغانستان غونډې هیواد کې که تاسو وګورئ چې سیاسي مسایل، امنیتي مسایل، اقتصادي مسایل، ګڼ ټولنیز مسایل هر ورځ لا خو ډب نه خالي نه وي. دغلته لا هم د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې خلک راډیو اوري، حتی په لرو پرتو سیمو کې څه چې په لویو ښارونو کې خلک اوري اوس دغه د راډیو اورېدلو سیستم هم راسره بدل شوی دی. چې خپل یو خبریال یم نن هم ما پرې باندې یو رپورټ لیکم راډیو په وخت په تیرېدو سره خپل هغه اړخونه هم را سره بدل کړي، هغه ځانګړنې هم را سره بدل کړي. مثلا ما نن یو ځای ولوستل چې کله په پیښور کې په 1915 کال کې په غالب ګمان چې کله راډیو جوړ شو نو پالت ډېرې خلکو راډیو نن لرلې. بیا هغه وخت د ایتالوي مارکونی چې چا د راډیو جوړ کړی و د بیا یو شاوخوا شل راډیوګانې پیښور ته راغلې او دا راډیوګانې په بیلابیلو سیمو کې مشال شوی خلکو ورتل دغه بیا ورتل خو به ورسره ورسره چې راډیوګان ډیر شوی خلکو واخ سر سړي په کور کې راډیو لرله. خوس کورو کې چې هر سړي سره چې په جیب کې ټلیفون شته راډیو هم ورسره شته، هر سړي چې موټر لري په موټر کې راډیو هم ورسره شته. اوس دغه راډیو ورېدلو په اصطلاح د اورېدلو ځایونه یا مکان او زمان ترمنځ هم توپیر راغلی دی. په افغانستان کې ډېری خلک اوس رسنۍ په موټر کې اوري، ډېری خلک د کار پر مهال اوري، کروندګر د کار پر مهال اوري. یعنی دا په دې معنی چې موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې کله چې ټلویزیون راغلی یا کله چې انټرنیټ ته خلکو لاسرسی پیدا کړی راډیو اورېدونکي د لاسه ورکړي دي، بلکې داسې نه ده. ما هم د نن د رپورټ په محل یو کس سره خبرې کولې چې ویل د شاوخوا له 500 کلونو راهیسې راډیو اوري. دوی ویل چې که څه هم په افغانستان کې ټلویزیون راغی، په افغانستان کې ګڼې نور مسایل راغلل، انټرنیټ راغی، خو د راډیو مینه نشي پرې ماتولی ځکه چې راډیو د ده داسې ملګری دی چې په هر ځای کې ورسره دی. ځکه زموږ په افغانستان کې ډېری خلک چې بزګران دي، په کروندو کې کار کوي، ډېری خلک مو چې په اصطلاح لا د صنعت پر ځای لا ځایونه چې مونږه غوښنه کې نوې ماډرن حالت ورته وایو چې کنه ډېر ځلې نو ډېر خلک کروندګر دي یا کمالداران دي. د دې کار پر مهال ډېر ځله د انټرنیټ پر ځای، د ټلویزیون پر ځای، د ورځپاڼې پر ځای راډیو استعمالوي. زه په دې روسي کې د افغانستان یو ډېر لارې پرتیس مکه لاړم نو اغلته په غره کې یو مخبل یو شکونه ولید چې د سره یو راډیو ورسره و. نو ما لپاره جالبه ده چې ما ورته چې څه کوي او څه نه اوري په ډیرو مسایلو باندې پوهیو، یلکه دغه و چې د راډیو ته لاسرسی لره. یعنې زه دا ویلی شم چې په افغانستان غوندې هیواد کې چې ورځپاڼې پکې ډېرې مروجې نه دي، خلکو ورځپاڼې ته لاسرسی نه لري یا ورځپاڼې هغه ډول بازار نه لري لکه په نورو نړۍ کې یا همداسې تلویزیون، لا هم ډېر خلک راډیو استعمالوي. د دې لپاره چې راډیو یو اسانه دی او بل ارزانه دی او بل په هر ځای کې دوسره ډېر په مناسب وخت کې ښه معلومات ورته رسوي. خو یو ټکی کده چې په دې وټ کې باندې بحث وکم چې په افغانستان کې یوازې په ګوتو پښمیر داسې راډیوګان شته چې هغه څه وړاندې کوي، هغه څه وایي چې په اصطلاح هغه مسلکي ټکو ته یا مسلکي معیارونو ته ډېر نږدې وي. خو ډېرې داسې رسنۍ هم شته په افغانستان کې راډیوګانې چې په سیمه ییزه کچه چې هغه ځله دغه معیارونو ته پام نه کوي، ډېر ځله خبریال مخکې تر دې چې څه ووایي د سره د ویلو لپاره هېڅ هم نه وي، بس یوازې یو ساعت پوره کوي یا نیم ساعت پوره کوي چې تر څو دا خبرونه ډکه کړي. خو زما له نظره زما هغه کومه تجربه چې دی هغه ده چې په افغانستان کې زه چې له هم د خلکو سره خبرې کوم ورسره غږېږم، ډېرش مېر خلک راډیو اوري، ځکه تاسو خپل مراندې یادونه وکړه چې په کابل په ګډون د افغانستان په لویو ښارونو کې چې موږ د برېښنا دعوه کوو، له هم برېښنا نشته، خلک د ورځنیو معلوماتو لپاره د ورځنیو چارو د خبرتیا لپاره راډیو اوري. تاسو باندې نن هم د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اسانسولې هغه څرګندونې اورېدلې وي، د روز او تنبای چې ویلې چې په افغانستان کې له هم اتیا سلنه خلک راډیو اوري او راډیو پرته فکر وکړي چې جهان او افغانستان له معلوماتو خالي دي.
مننه کور ودان غرزنګ سپ تاسو بیر سره وګرځم. جلال زئی سپ هم سره د ټلیفون په کرخه وصل شوی. جلال زئی سپ تاسو مستړی مو شئ، لکه څنګه چې غرزنګ سپ یادونه وکړه اوس مال په افغانستان کې د نورو رسنیو پرتله باندې په ځنګړي توګه په لورو پروتو سیمو کې راډیو امر ځانه د ماسانه دا هم دا چې د بل کار مخه نه نیسي، یعنی پاینی وخت کې د راډیو ریډیو سره موږ بل هر کار کولای شو. تاسو چې په ګردیز کې فعالیت کوئ، هلته کار کوئ، او په تیر جمهوری نظام کې هم ډېر راډیوګانې فعالیت درلود، اوس مال تاسو چې کوم څه خپروئ، کومه محتوا چې خپروئ، کوم پروګرامونه چې چمتو کوئ، څومره کولای شئ د خلکو په ژوند اغیز وکړي، او تاسو خپل په راډیو کې څه خپروئ، کوم مطالب ډېر لري، کوم خپرونې ډېر تولیدوئ؟
تشکر. سلام مجرد به شما بونسیار و مهمانان عزیز. روز جهانی رادیو را هم مثل این وقت تبریک میگم به همه شنونده و همکاران شما. واقعا رادیو هم تا اکنون از روزی که به نشرات آغاز شده علاقمندان خاص خود داشته است. ولایت پکتیا هم یکی از ولایت هایی است که ولسوالی های بیشتر داره و همچنان مردم ولسوالی ها به برق دسترسی لازم ندارن و مردم زیاد کوشش میکنن معلومات از طریق رادیو به دست بیارن. خوشبختانه در ولایت پکتیا رسانه فعال هستند و به فعالیت خود ادامه دادن، جز دو سه رادیویی که مسدود شد، بسته شد، با مشکلات اقتصادی روبرو بودند، بقیه رسانه ها فعال هستند و همچنان برنامه های خود نشر میکنند. در ولایت پکتیا اکنون رسانه ها برنامه های آموزشی، اسلامی، ادبی، برنامه هایی که به نفع اجتماع باشه، به نفع مردم باشه، برنامه های تعلیمی باشه نشر میکنن و همیشه حمایت مردم در از رسانه های صوتی بوده است. اما یک چیزی که متاسفانه من بایدی را یادوار شوم بود که ممکن در تمام افغانستان این موضوع باشه که مسئولین دولتی تا حد همراه رسانه های محلی همکار نیستند. به دلیلی که تعدادی از مسئولین قسم فکر میکنند اگر موضوع را همراه رسانه های ملی شریک بکنیم شاید شنونده و بیننده بیشتر داشته باشد، اما وقتی اگر گپ از موضوع می و نشر موضوعات می باز تعدادی از مردم یا از مسئولین قسم فکر میکنند که شاید این موضوع را اگر ما نشر کنیم شنونده کمتر دارد.
جلال زیسب اجازه را کلی دلتی بلا پختن وکرم پندقی ستونزه که لک تم شو تاسی ادوانه وکره چی کمی به حلی رسانی چی دی دوی تا دیر ارزخت نور کولی کی بیا کم کار کون که چی لدوی سر کار کهی که چارواکی هم کاری نکی تا سر کم خبریالان چی تا سر کار کهی یا اگوی چی پا دی برخه که تا سر هم کاری که اخبارونی تولیدهی د دوی مالی امکانات بیا څنګه دي؟ چیرې تاسو چارواکي معلومات نه درکې؟ ځایي خلک در سره څنګه برخورد کوي؟ آیا غویم په تاسو ډیر باور نه کوي، وایي چې باید ملي رسنۍ سره مطالب شریک شي کنه غویم کار دي؟ او چیرې دغه دواړه طرفونه همکاري نه کوي، مالی امکانات لکه مکوي؟
مک موضوعی که دنی روزای قبل خوشبختانه در ولایت پکتیا از سوی مسئولین دولتی انجام شد و تصمیم گرفته شد که هر رسانه‌ای که مثلا به خاطر تهیه راپور و گزارش همراه مسئولین به ولسوالی ها سفر میکنه بخش مالی از او را حمایت میکنه، مثلا یا امکانات موتر برشان مساعد میکنه و یا هم امو مصرفی که از یک ولسوالی تا دیگر ولسوالی از مرکز تا ولسوالی میشه او را گفتن که ما در نظر میگیریم و امو را پرداخت میکنیم. این موضوع خیلی خوب است و اقدام نیک است که ما به فال نیک میگیریم. و این کار انشالله که نتیجه هم میده. و موضوع حمایت رسانه ها در بخش مالی زیادتر از اعلانات تجارتی است. در هر ولایت تجارایی که در بخش بازاریابی کار میکنن اعلانات آنها میشه و در پهلوی از او بعد موساد پروژه های پولیو مثلا دارن یا پروژه های دیگه که قبلا هم وجود داشت و برنامه ها اگر از طریق موساد برای رسانه ها سپرده میشه و در بدل از او برشان پول داده میشه و همچنان تعدادی از شبکه های مخابراتی و بعض شرکت های دیگه همین اعلاناتی که نشر میکنن در بخش مالی حمایت میشه. ممکن در دوران جمهوریت بعضی از رسانه بود که از سوی نهادها جور شده بود یا هم مثلا بگیم از طرف حزب ها جور شده بود و رسانه در اون وقت حمایت مالی میشدن، اما اکنون اون موضوع ختم است. اما زیادتر رسانه‌ای که حمایت مالی میشه از اعلانات تجارتی هستند.
مدن کور ودان کلندو که دام را تزواب کرد چه په یو محلی رادیو کې یا دا په کم رادیو کې چې تاسو کار کوي گردیز رادیو کې څو کارکونکو یې عموما؟
بله، رودی سره گردیز که بیشتر نشرات داشت و 15 نفر مصروف کار هستند و فعالیت میکنند. خوشبختانه بودیم که نسبت بعض مشکلات اقتصادی اما ادامه کار خود ما توقف نکردیم و کوشش کردیم که رسانه رو فعال نگه داشتیم.
کم خزینه خبریالم در سرشته که کتون لاری ندی جلال زیسه؟
نه خیر، تمام کارمندها زکو هستند و از طبقه اونا از کارمند وجود نداره.
مدن کور ودان جلال زای سب چراغ لخبرونه که در سر گدون وکلو جونده واسه اوس مرزو یو اوریدون که در سر پکر خده دوی برا وخلو. سلام ستری مشین و مراتا وخلی دکم زی مالی کنی ولی
سلامونه بردی سب
ستړی مشه احمدی صاحب د بغلان مدنه کور ودان چې زنګ دی وهلې دی انند رادیو نړیوال ورځ د لتاسی ورو چې تاسو په سیمه کې کوم رادیو ډیر اوریو څه ورنه کوم پروګرام ورنه داسې اوریدلې دی چې تاسو په ژوند دی مثبت غیس کړی وي؟
مننه، خوشاله وسې ګرب درې وړ مننه تم سلامونه وایم. خوشاله وسې کې پر دې سیال کور نو رسنی خو ډیر مهمه دي، یعنی په دې اړه باندې پر دې کور موږ دائم رسنی ټول تعقیب کوو. چې مګر کوم چې موږ یې اوس تر زده کوی اوس واورو وطن لا والا یا نورمال کوټي څه مشکلاتونه دي څه دي کار نه دي. نو رسنی تاسو دې نور مجلو په اړه خبرو پکلو ویلې دوستانو ویلې ملمنو صاحب ویلې نو وخت راډو یو ښه منبع ده. یعنی چې په کرکې شي هر وخت کې سره یار دي کې اورېدلای شي، یعنی چې په کرکې شي هغه رټنا بار کې اتا شانم نه پرې دي. یو څه کوي چې یو لاس روپې هغه پالتي ورته واخلي تقریبا هغه استفاده کوي. نو خوشبختي ده چې دا پرې شي خپل افغانستان کې اوس دغه دوه نیم کلو کې دا رسنۍ چې ټول موږ تعقیبو، یعنی چې په کرکې شي هغه موږ په ویل لپاره، یعنی رسنۍ دې لپاره نه ده، یعنی رسنۍ نه باید ما مخ کې ورې یو څه موږ زده کوتي، یعنی وطن پاک لبانې کلتور پاک لبانې نور عمر پاک لبانې
کوشش وکړو. تاسو په باور باندې داسې پروګرامونه هم د اوس رادیوګانې خپرې چې عام خلک ورنه یو څه زده کوي؟
بله بله صاحب، یعنی ما دا ویل کنه دوستانو ویل جمهوریت وخت کې مې نه داسې فکر کړی پرې چل خور چې یو تعداد رسنۍ وي وخت د غرمې متا جناناتو دغه ته کلتور ته ډېر توجه کوله. نو یو تعداد رسنۍ وي چې داسې عباس ورځ بچ لري، یعنی تقریبا یو چا به زنګ وایي یا مېرمنې یا جنو، یعنی هغه به چې په خوې چې په خوري دغه چې عباس خبرې وي. نو مونږ ته ما مقصد راشه چې افغانستان خلک تاسو به تر معلومیږي چې دومره پوهاوی نه لري، دغه رسنۍ کې کوشش کوي چې خلک آگاهي ورکړي، افغانه عامه پوهنه ورکړي. نو دا به موږ تاسو په واقع کې څه اغېز لري، یعنی موږ به اصلاحات پیدا کړو. یعنی تقریبا دا صاحب خپل وجود خپل معیار کې ځني، دا رسنۍ خو ډېر مهمه شي وخت دا څه کار ده.
کور دی ودان، کور دی ودان چې بغلان دی اړیکې نیولې وا ژوندۍ اوسې چې راغلی. یو بل اوریدونکی به هم راوخلو بیا مېلمنو ته ورشو. سلام ستړي مشین و مراته واخلی د کوم ځای ماړي کنی ولی؟ بله، که زموږ غږلرۍ مهرباني وکړي نو مراته واخلی د کوم ځای ماړي کنی ولی ده. فکر کوم چې زموږ د دې اوریدونکو اړیکه راسره قطع شوې ده. مخکې لیدل چې اغلی عثمان ته ورشم، عبیدی صاحب سره موږ ژمنه کړې وه چې په همدې نمړۍ نیمایي کې به راسره اوسي. که دغه پوښتنه راته عبیدی صاحب ځواب کړي او بیا به درسره خدای پاماني وکړو. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، عثمان په افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی کم ده او زیاتره رسنۍ په ځانګړې توګه راډیوګانې تړل شوې دي، یا دا چې دوی مالي امکانات نه لري یا محدودیتونه دي ورباندې. ستاسې وروستي معلومات څه ښیي چې دغه اطلاعاتو ته نه لاسرسی څومره اغېز کوي په دې باندې چې خلک ونشي کولای هغه واقعیتونه چې پیښیږي هغې ته ورسیږي؟
زه فکر کوم چې بد اغېزه کوي. مخکې همکارانو هم یادونه وکړه، د راډیو یو ځانګړنه دا ده چې راډیو تر ټولو ښه محلي رسنۍ ده. ځکه چې افغانستان غوندې هیواد کې چې کلتوري مسائل ډېر ارزښت لري، خلک ډېر لیوالتیا لري چې رادیو واوري. یو غټ دلیل چې رادیو اوس هم په افغانستان کې تر ټولو ځواکمنه رسنۍ ده، همدا چې خلک کلتوري مسایلو ته ډېر ارزښت ورکوي، او په همدې دلیل تر ټولو موثره رسنۍ رادیو ده. او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې رادیو اورېدل کېږي، ارزانه دی، په اسانه لاسرسی ورته دی، کلتوري مسایل پکې خپرېږي، د خلکو په ژبه خبرې کوي. دا هغه مهم ځانګړتیاوې دي چې راډیو یې لري. د جمهوریت ارقامو ته که تاسو پام وکړئ، 400 راډیوګانې فعالې وې، او د پرمختګ لپاره فضا ډېره پراخه وه. ورځ تر بلې د راډیوګانو شمېر زیاتېده، او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، په لرو پرتو سیمو کې راډیوګانې وې چې خلکو ته عامه پوهاوی ورسوي. خو د جمهوریت د سقوط سره سم د یو اړخه اقتصادي ستونزې رامنځته شوې، او دغه اقتصادي ستونزې د فضای محدوده کړی، یو شمېره راډیوګانو خپل فعالیتونه وتړل. تر څنګ یې اطلاعات ته د لاسرسي مسله مخکې موږ او تاسو دوستو یادونه وکړه. راډیوګانې مخکې مو ویل ډېر محلي دي، او په لرو پرتو سیمو کې له بده مرغه دود داده چې چارواکي په اطلاعات پر رسرسی باور نه لري. په جمهوریت دوره کې هم دغه ستونزه وه. په مراکزو کې به اطلاعات د خبریالانو په واک کې ورکول کېدل، خو په لرو پرتو سیمو کې دا جدي ستونزه وه، ځکه چې هغوی فکر کاوه چې دا اطلاعات د دوی واک دی، او هر کله چې غواړي رسنیو ته ورکوي، که ونه غواړي نه ورکوي. او دغه ستونزه اوس نور هم زیاته شوې ده. محلي او ځایي چارواکي فکر کوي چې دوی کوم اطلاعات چې لري د دوی مالکیت دی، او خلک حق نه لري دغه اطلاعات ته رسرسی ولري، په حال کې چې دا برعکس ده، او خلک د اطلاعاتو خاوندان دي، حکومتونه یوازې د اطلاعاتو مالکین دي، هر وخت چې امانتداران دي، هر وخت چې خلک وغواړي اطلاعات باید دوی په واکې ورکړي. زه فکر کوم چې دغه دوه
مهمه دلته یو بل موضوع ده، مخکې جلال زای صاحب مورته اشاره وکړله، او دا چې کله یو څوک یو راډیو نوی په ځانګړې توګه کوم محلي راډیو یا اته ملي راډیو وي، خو ډېر داسې نوموتې راډیو نوی خبریاله چې کله ساحې ته ځي، سیمې ته ځي، همدغه ستونزه چې تاسو یادونه وکړه، اطلاعات نه ورکول کېږي. د دې تر څنګ دغه کسان په مالي لحاظ باندې ملاتړ هم نه کېږي، ځکه هغه رسنۍ عاید نه لري. دا بیا څومره تاثیر کوي چې یو خبریال یا څوک چې په دغه ډګر کې کار کوي هغوی خپلې دندې له لاسه ورکړي، یا داسې مسلکي قدرونه ونه روزل شي ورسره؟
تیرو تم ورشو زلی په جمهوریت کې، زه بیا مثال ورکوم، په جمهوریت کې هم دا ستونزه وه چې محلي رسنیو کې د خبریال استخدامول ستونزمن کار و، ځکه چې دوی مالي ملاتړ زیات نه و، اعلانونه هم زیات نه و، او دوی هغه محلي خبریالان په لرو پرتو سیمو کې خبریالان استخدامول، او د ګوتو په شمیر به کارکوونکي د لودل 3-4-5، او دغه د نشراتو ساحه نه پراخېدله، او د پرمختګ زمینه کمه وه. اوس هم عین وضعیت دی، د پرمختګ زمینه په لرو پرتو سیمو کې کمه ده، او یوازې هغه راډیوګان هم چې فعالیت کوي، که چیرې دغه د نړیوالو سازمانونو یا نړیوالو بنسټونو کومکونه چې د اعلانونو په توګه اوس تقسیموي او ویشي د رسنیو باندې، که دغه بند شي، زه فکر کوم ډېرې محلي رسنۍ به د ستونزو سره مخامخ شي. اماد اطلاعاتو په اساس تر ټولو لویه ستونزه فعلا د اوس لپاره هغه مالي ستونزه ده، او تر څنګ یې د اطلاعاتو نه لاسرسی، د خبریالانو سره بد چلند، ناوړه چلند، او د دوی باندې هغه روحي او رواني فشارونه، دا هغه لوی ستونزې دي چې اوس هم خبریالان ورسره مخامخ دي. په خاص ډول محلي خبریالان چې په راډیو محلي په محلي راډیوګانو کې کار کوي.
مننه کور ودان عبیدی صاحب ژوندی اوسې چې راغلی خبرونه کې د ګډون وکړو. اغلی عثمان، که تاسې ته راشو د ښځینه خبریالانو ستونزو ته تم شو، تاسې مخکې یادونه وکړه چې په افغاني ټولنه کې د وی خزې خبریاله په توګه کار کول یو څه ستونزمن وي. که دغه ستونزې را سره شریکې کړئ، تاسو چې کله ساحې ته تللی یا لایف رپورټ مو ورکولو د یو سیمینا یا په دفتر کې مو چې کله کار کولو کوم ستونزو سره مخامخ وي، په ځانګړې توګه کله مخکې چې تاسو یادونه کړو چې په هغه وخت کې په افغانستان کې یو څه په حکومت کې هم ستونزې وي.
فردا جان، ما ته په خپله چې 15 کالم په ازادۍ راډیو کې کار وکړو، د ازادۍ راډیو یو مکتب او ازادۍ راډیو یو سبک، ازادۍ راډیو واقعا د خبریالانو د روزنې یو بنسټ. ما ډیر څه هلته زده کړه په ازادۍ راډیو کې، یو تعداد هغه خبریالان، هغه لیکوالان، هغه شاعران، هغه کسان و هلته چې د افغانستان په فرهنګي ټولنه کې ستر رول لوبولی دی، او هغوی نووتي هغه لیکوالان یا هغه کسان وو چې هغوی به ډېر ټاپ یا هغه ځانګړي پروګرامونه جوړول یا بیا لیکل. نو ما خپله هلته ډېر څه د دوی نه زده کړه، کومې ډیټران چې هلته وه، د ازادۍ راډیو مشران چې وه، خپل د ازادۍ راډیو فضا واقعا یوه داسې وکالي فضا وه چې هلته توپیرونه هېڅ موجود نه وه. هلته فقط هر هغه کس چې غوښتو ښه کار وکړي، ښه وځلیږي، او هغوی ته به ډېره ښه زمینه، ټولو ته زمینه مساعده وه، ولې هغوی به ډېر تشویقېدل. پاتې شو د افغانستان د ټولنې ټولنیز مشکلات. واقعا تاسو پوهیږئ چې د کورنۍ نه نیولې تر محیط پورې ښځو ته ډېر مشکلات وو، نجونو ته مشکلات وو. سره د هغې تیر شل کاله یا شل کلنه دوره له اوس سره هېڅ قابل د مقایسې نه ده. هلته ښځو ته دا زمینه مساعده وه چې هغوی په ټولنه کې کار وکړي، او هغه که خبریالي وه یا که ښوونځي وه یا هر ځای وو، نو دوی کولای شو چې کاري ساحه ښه وه، پراخه وه. د دولتونو لخوا هم خلک ډېر زیات، یعنی د ښځو ملاتړ کېدو، د ښځو په هکله ډېر تاسو لیدل چې قوانین موجود وو. هلته که څه هم چې کوم قوانین نه تطبیقېده، ولې بیا هم یعنی ملاتړ کېدو. مونږ خپله چې ویلی شو چې په لوکال یا په محلي راډیوګانو کې کار، هلته له نړیوالو راډیوګانو سره ډېر توپیر درلودو. ازادي راډیو یوه نړیواله راډیو وه، پېژندل شوې راډیو وه. د دولتي مقاماتو هغه چلند ټولو سره یو ډول و، ولې هغه کوم احترام به چې دوی یا هغه کوم درناوی چې دوی د ازادۍ راډیو ته درلود، ځکه اکثره مقاماتو به چې دوی به موټرو کې تله خپلو دفترونو ته، یا اکثر کسان به چې تله دوی به ازادۍ راډیو اورېده، مثلا وزیرانو یا موینانو، دوی به اکثرا دا، ځکه ازادۍ راډیو به د هر ساعت په سر کې تازه خبرونه وړاندې کول، لایف راپورونه لکه مخکې چې ما وویلې. ولې په مجموع کې بیا هم ښځو ته دغه مشکلات هلته موجود و چې ښځو سره زه به تاسو ته یوه کیسه وکړم. د جمعې ورځ به زه په ازادۍ راډیو کې نوکریواله وم، له رزاق مامون سره زموږ یو همکار و، زه په پښتو څانګه کې، هغه د دري ژبې همکار و. زه لاړم مارک ته یو پرس کانفرانس ته چې د احمد کرزي کانفرانس و. اول ته د احمد کرزي د لومړي ځل لپاره طالبانو ته دعوت ورکړو چې دوی راشي افغانستان ته، یا دوی خپله سلاح په ځمکه پرېږدي، نور د پاکستان په دکتې په افغانستان کې جنګ ونه کړو. داسې یوه وینا یې وکړه د ارګ د آرام سرای په جومات کې. نو کله چې احمد کرزي دننوتو، ویلې سیاسرم اجازه لري چې د جومات ته راننوځي، د خبریالانو په منځ کې چې لس دولس خبریالانو د نورو راډیوګانو، ټلویزیونونو، نړیوالو آژانسونو، یوازې زه او یوه بله زمونږ همکاره ښځینه خبریالان یو. نو کله چې دغه پرس کانفرانس یا دغه وینا خلاصه شوه، دوی د جومات کې لمونځ وکړو، راووتل، د ډوډۍ وخت شو. نو احمد کرزي، د احمد کرزي د دفتر رئیس هغه وخت طیب جواد و، هغې وویل چې تاسو رئیس پاس غوښتي. مونږ او دغه یو ډله خبریالان لاړو چې احمد کرزي سره م خبرې کولې. هغوی هلته وویل چې خور زه بخښنه غواړم د دې نه چې هلته ما داسې وویلې. او مخک تدی چې دا دا خبره وکي ما ورته ویل ما ویل نو ټول خبر یالا نو سره لاس ورکول یا قول ورکول روغبړ کول نو ما ورته ویل چې زتا سره قول نه در کوم زتا ما ته ویل چې سیاسره اجازه لري چې جمعه تراشي او دلته بیا د دیموکراسي اکټ کول یعنی یو ولسمشر ته په دی لاجی او په دی هغه په صورت دوی واقع حکومتونه هلته د خبریالانو د خزینه خبریالانو یا د خزینه کارکوونکو چې کومه په هلته په افغانستان کې کار کولو د هغوی ملاتړ کولو واقعا یو فضا وه چې موږ کولی شو څه نا څه کار وکړو. پاتې شي یو اندازه مشکلات چې هلته واقعا یو تعداد زورواکي وه، یو تعداد کسانو چې هغوی عمر په جنګ کې تیر شوی و، یو تعداد هغه کسانو چې په واسطو وسیلو لوړو مقامونو ته رسیدلي وو، د مخدره موادو قاچاقبران وو چې د واقعا هغوی یوه ستونزه وه. او بله مسله پاتې شوه چې هلته په افغاني ټولنه کې هغه وخت فرهنګي مشکلات وو، کلتوري مشکلات وو، او کله به د دولت لخوا سانسور وو چې په رسنیو وضع کېدو، نو دغه ټول مشکلات وو چې
مدنه کور و دان اغلی عثمان بیرته برای گرزم ساسی روسته خبری با مواورما بخکلی دینه چه غرزنگ سایب توار شو از مقبل مل برای واخلو او ریدون که پتم دی دوی دغا پختنی برای واخلو کس نظر لری ده بطر نوارو. سلام ستری مشه نوم را تا واخلی ده کمزه ماری کنی والده.
و علیکم سلام پا احترام رمضان ده زجنه ده ولایت ده نوی ده ولس والینا.
رمضان صاحب له غزنی نه ستړی مشه، تاسو راته وای چې تاسو په سیمه کې کمی رادیوګانې اوریدل کیږي او تاسو د رادیوګانو لکم پروګرامونو ډیر خوند اخلي او تاسو په ژوند کې مثبت تغییر راوستي؟
محترم موږ خو د افغانستان په یو لري پرته سیمه کې ژوند لرو، چې حالته موږ ته نور هیڅ سہولیت نشته. 15 کلنۍ انقلاب چې موږ را تعقیب کړی دا هغه موږ د بی بی سی امریکا غاز او د ازادۍ رادیو دغه چې موږ ته هر څه مشکلات حل سوي دي او موږ ته شهر ته اطلاعات دی یو مکتب په شکل راکړل سوي دي، هغه موږ ته د دغو درو ملي رادیو غانو دغه. نو دا موږ په ځوان کې ستر رول لري. موږ له ټول واقعیت وو د 15 کلنۍ انقلاب زخرا خبر کړی یو او له ټول حوادثو او له ټول شننو زخه موږ د یوازې د رادیو د اطلاعاتو لاسه له طرفه زخه موږ له هغه واقعیت وو زخه خبري وو. نو موږ ته دا درې ملي رادیو غانې تقریبا د یو د یو په هنتون حیثیت را کړی دا موږ نن ځان ته په داسې دغه باندې خطاب کوو چې موږ د 15 کلو د انقلاب څېړونکي یو. هغه څېړنې موږ له کومې لارې څخه کړې دي؟ څېړنې یوازې موږ د دغو درو ملي رادیوګانو له لارې چې هغو بې پرې او ماسک معلومات موږ ته خپرول او موږ به له هغو څخه خپل عقل کوو. تاسو همېشه وایاست بس قضاوت له تاسو سره، موږ به خپل قضاوت بس په دې باندې کاوه چې د تاسو له اطلاعاتو به موږ خبرېدلو، بیا به موږ هغه قضاوت له ځان سره کاوه.
ډېر مننه رمضان
صاحب. دا درې ملي رادیوګانې موږ ته د یو ښوونځي بلکې د یو پوهنتون حیثیت لري.
مننه رمضان صاحب کور ودان چې غزنی د مواړي کني ولې و دا ډېر ښه خبره ده چې رادیو ستاسو په ژوند تاثیر کړی او تاسو ورنه زده کړه کړې ده. بل اوریدونکی هم لرو، دوی بم راوخلو بیا به غورځنګ صاحب ته ورشو. نو مراته وخلې د کوم ځای مواړي کني ولې ده؟
افغان مهاجرې پنجاب نه پارېږې تا ته او تاسو د مېلمنې ته تاسو فیلډ سر صاحب ته سلامونه.
علیکم سلام، ستړی مشي بخیر راغلی. تاسو اورو چې ساسي پسې مکی لکم وخت نه خلک راډیو اوري او کوم راډیوګان خلک ډیر تعقیبوي؟
او بالکل دغه د کوم اوس منګری خبره وکړي چې د درې راډیوګان زبې څلور کوم مشال راډیو ازادۍ راډیو اشنا راډیو بي بي سي د ټکلا په افغانستان کې انقلاب راغی دی هغه ورځ نظر راډیو اورم ما به دې لار سره اوري دا اوس د نیکستین ډیر شو په مازګر کې زه راډیو اورم او رادیو کې ډیر سی پاتینه دی یو غو رادیو په پټه سترګې ته وي دا شه رادیو د تخلاص یې سترګې نه خرابوي او مزګه نه خرابوي په کوم اواز یې اوري په جګ یې اوري. بل رادیو یې نیک د پوره خصوصي
دا که څوک دې پاکستان کې ز پنجاب کې ما کډیر ټلویزیون رسنۍ څخه غوږ د رادیو نه بل شي نه اورم او رادیو می څه ډیره پویر کولی دی په رادیو کې بیا په ازادۍ رادیو کې ز ډیر اورم آشنا رادیو ازادۍ رادیو کې می څه ډیره پویر څه دی د سیاحت تر په دې مهاجر تاسو په څنګه خبره کوي دغه ډیر چارې دې تاسو خبره کوي په ور کې عزیزان باندې بل جالب خبر ایدا غدو چاوال به ورې ته واده شي شپه شو ډیر مریضان وي او ډیر داس خلک چې شپه خبرونه اوریزه خپل شپه اورما دا ډیر خبره دو بلې مې عثمان صاحب نه دا خبره چې د خبره د تاسو ملما وکړي چې رادیوګان ارزانه دي او ډیر ارزانه وکید ارزانه دي خو رادیو ارزانه نه دي نن سبو رادیو نشته زه سودګر نه غاکم چې تاسو د رادیو کاروبار وکړي خپل خپل رادیو کپو خوا د درې دنداز خپل او چې لرم
مننه
د ګرانې دي چې د نوی رادیو نو بصیر رادیو نشتا
اور ودان اور ودان زدرا سچي بلاوري دن کيم پتا مدي ژوندۍ اوسه چاړي کدني ولې وا ز تا ډېر خبره ده چې تاسو رادیو اوري او تاسو په سیمه کې رادیو اوري دلکی یو کوم غوښتنه مو چې وکړه کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي حتمن پام بورته کی غورځنګ سپ کتا ست را شو اوریدونکو مې یادونه وکړه چې رادیو ورزانه ده آسان ده اوس مال چې او د کومې رادیوګانې خبرونه کوي د افغانستان د نه نه یا د افغانستان نه بهر دغه رادیوګانو ساسو پان باندې د خلکو په ژوند څومره اغیز کړی دی او اوس مهال کې چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړل شوي او پانتونونه تړل شوي فکر کوي که دغه رادیوګانې داسې پروګرامونه په لارو اچوي چې د هغوی د تشویق لپاره وي د دوی په فکرونو کې به ورسره یو څه بدلون رامنځته شي
تاسو ډېر مهمه پوښتنه وکړه خبره دغه چې لکه وړاندې اوریدونکو هم خبره وکړه یو مسله دا ده چې په افغانستان کې دغه د خلکو سیاسي شعور ټولنیز شعور د ښار او د کلو ترمنځ مقایسه کړئ په ځینو مسایلو کې امکان دی ولري تاسو ته ځینو مسایلو کې ډېر حیرانوونکې پایلې هم درکړي معمولا په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې انځوریزو دغه راز غږیزو رسنۍ ډېر وغوړېدې خو یو کار چې تر انځوریزو رسنیو غږیزو رسنیو او کلیوالو سیمو ته ډیره ګټه ورسوله هغه د خلکو د سیاسي شعور مسله وه د خلکو ټولنیز شعور د غوړېدو بحث کې ډېر مهم دی ځکه چې په افغانستان کې انځوریزو رسنیو یوازې خلکو ته په لویو ښارونو کې چې چا برکونه لرل یوازې څو سریالونه یې ورته لرل برکول داسې خاص ځینې داسې خپرونې نه ورته درلودلې چې هغه د خلکو پر ټولنیز یا په سیاسي یا په هغه شعور باندې چې د دوی شعور ورسره وغوړېږي ځینې مسایلو کې دغه ډول خپرونې نه وي بلکې ټول ټلویزیونونه هڅه کوله چې خپلې خپرونې په یو څو ترکی په هندي او دغه راز ځینې نور هیوادونو په سریالونو او فلمونو په خلکو تخکولي کې خلکو نه په اصطلاح وخت ورته خرڅ کړي خو په رادیوګانو کې بیا مسله برعکس زه چې خپل یو د رادیو کلام کار کوم خبریالم د رادیو په رادیوګانو کې معمولا تاسو معلومه دلته نه سریال نشریږي نه هلته کوم فلم نشریږي نو خبریال یا د رادیو کارکوونکي کله هڅه کوي چې اوریدونکو ته داسې څه ورکړي چې د دوی په ټولنیز ژوند کې د دوی په سیاسي شعور د دوی په عام ژوند باندې مخامخ ډېره مثبت اغیزه ولري یعنې ځکه هغه خبر ته بیرته راشم که تاسو په افغانستان کې د ښاري وګړو او د کلیوالو وګړو د سیاسي مسایلو کله پرتلای کوئ کلیوال خلک معمولا پر ښاري خلکو پر سیاسي مسایلو ډېره کوي یا ډېره مسایلو باندې پوهېږي خو خاري خلک مې یوازې د تلویزیونو یا انګریزو رسنیو نه ځینې په اصطلاح مصرفي ژوند ترې زده کوي یا مصرفي فکر ترې زده کوي یا ځینې لباسونه یا په اصطلاح ځینې هغه کلولې ترې نه زده کړل چې د دوی په ظاهري بڼه باندې مخامخ اغیز لري خو برعکس په کلیوالو سیمو کې راډیوګانو خلکو ته دومره کار کړی لکه اوریدونکو چې یادونه وکړه چې لکه یو پنتون عمره چې کلته معمولا تاسې ته معلومه ده چې په پرتو سیمو کې خلک لکه اوریدونکو هم د دې ځینې دغه رسنۍ به هڅه کوي چې خلکو ته یو داسې څه وړاندې کړي چې په ژوند باندې مثبت اغیزه ولري تاسو د نجونو په یو پاره روانه وکړه زه فکر کوم د په اوسنۍ وختونو کې ښه خبر دغه ده چې موږ دغه رسنۍ راډیوګانې چې په لرې پرتو سیمو کلیوالو سیمو کې خلک اوري او خبرونه ته ډېر پام وکړي چې د خلکو په عامه شعور او په سیاسي شعور باندې مخامخ ښه مثبت اغیز کړی شي
مننه کور ودان زموږ بل مېلمه موږ ته ډېر زیات پته مو پات شو په بخښنې سره چې تاسو ته نا وخت راځو فکر کوم کوم چې د عزت الله سلمی اړیکه موږ سره پرې شوې ده که پرې نوي هغه ته به ورشو خاړې کې پرې شوې ده اوریدونکو برا واخلو سلام ستړي مو شي نو مراته واخلې د کوم ځای مړی کني ولې ده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
خو علیکم سلام نو مو سره د کوم ځای مړی کني ولې ده
ستاسو د اني همکار تقریبا شل کلن اوریدونکو یې اجسا پوښي د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ
توخی صاحب لزابل نستړی مشي تاسو را ته وایئ چې د ازادي رادیو کومې خبرونه ستاسو په ژوند باندې مثبت اغیز کړی ستاسو په ژوند کې بدلون راوستي
د ازادي رادیو یوازې رادیو د افغانستان د لپاره ډېر خدمتونه کړي دي ول اول ورځ چې ستاسو رادیو په پراګ کې پرانستل شو له هغه تر اوسه تاسو سره ټلیفوني رادیو ته هم لرم او ډېرې خبرونه دي خاصتا ماته جالبه ده ستاسو تر شنه اسمان باندې خبرونه یو بل خبرونه هم ستاسو په شنبه او په پنځمه د مینه راخیر شي نو دا انقلاب زموږ د کېله تاسو سره قطع کړی تر هغه په خوانی شمیر روز مور اړیکه تاسو سره نه نیول کېده اوس خوشاله چې ستاسو نوې شمیرې اعلان کړې مو ستاسو سره په اړیکه کې یو نو ډېرې خبرونه دي روغتیا درته وایم چې د ازادي رادیو ما بیخی دا دیر وقت آر و مخاستن لکول و رادیوگان و سر عیلی که لرم انو ما دیر پندون زنیز دکری دی حتی زب می زنیز دکری دا زب داری او پا پارسی باندی هم روانی خبری کولای سای انو دا ستاسی دا رادیوگان و برکت رادیو رفتی هم یو دا سی دا سی دا هر زی دا سی دا مرداری دا زب خپلا پا جیب که رادیو لرم که و سارا تولار سم پکت وی دانی مثالی خوری نور هیڅ کار نه غواړي نو دا د سړي د اینې مرګره د مصرف نه کوي برق نه غواړي او دا روغتیا هم د پوانتوم شکل لري موږ دې شانځینې د کړي د سهار ازادي رادیو پر 15 بجې ستاسو لمرني خبرونه زه د ایمن اروم چې دی خیال تقریبا د تاسو دې له هم نه چودلې نو زه ستاسو د رادیو دې شایق یم او ډیر را دي تاسو سره
مننه
نو خد... نو یو مننه ته کوم تاسو منځنی ګور خورځان یو پیشنهاد کوم
مهرباني
من اروي
وو مهرباني
تاسو منځنی چې وو د ماشان د سپورو بجو د سهار تر وو بجو پورې تاسو خبرونه د سهار تر سپورو پورې دا په منځنی چې په 12 سپور نیو کې هڅ باندې یم تر باندې خبريږي دا دلته د شفاف ناروې د کیږي ځکه چې منځنۍ څپه ما ته معلومه ده چې د پراګ د خدمت رسیدي د ګاډي هم شاوې ان سایم الکوتی کته سی ولند څپه هم په دې سره پر څنګه باندې پرانیزي پراغ شمیرو پراغ پر کونسي پر لند څپه اوس امریکا زغ راډیوي نو کته سی د ګول سپور نیو تر څنګه په منځنۍ څپه یو لند څپه هم سره مختار کی یو میټر 15 متر یا 19 متر یا 19
مو موږ ډیر خوشاله یو مننه تخې څوک ورو ده حتما زبدا دا خبره ساسي دا وړاندیز به د دفتر کې شریک مننه کورو ده چې زنګ مو وهلی و
سلامونه جلالو صاحب او زریت نظر صاحب کاروان صاحب ټول
مننه کورو ده په سر ګوژوندای وسه چاډی کوم نیولې و اغلی عثمان کتا سي تر شما تاسو ازادي رادیو سره کلونه کار کړی دی پات شوی یاستئ مخکې مو د تجربو یادونه هم وکړه او د چې په افغانستان کې چې جمهوریت کې تاسو کار کړی وو هغه نړیواله رسنۍ چې افغانستان کې فعالیت کوله یا هغه ملي رسنۍ چې یو څه ارزښت د خلکو په منځ کې پیدا کړی وو کله به چې د دې خبرې اعلان سیمې ته تلل یا ساحې ته تلل نسبت نورو ته بل ارزښت ورکول کېده یا به اجازه ورکول کېدله چې ساحې ته ننوځي خبر جوړ کړي یا راپور اغیز لایف ورکړي کومو کسانو چې لکه مخکې جلال زئی صاحب یادونه وکړه چې محلي رسنۍ باندې خلک باور نه کوي یا تا چارواکي ورته مواد نه ورکوي اطلاعات ورسره نه شریکوي او عام خلکو برخورد هم ورسره ښه نه وي مالي امکانات هم د دوی کم وي په اوسنیو شرایطو کې څه فکر کوي څومره اړتیا ده هغه رادیوګانې چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې فعالیت کوي یا داسې رادیوګانې چې د افغانستان لپاره اوس فعالیت کوي په کومو برخو ډیر تمرکز وکړي چې یو څه نور خواله رامنځته شي او دغه محلي کوم کسان چې کار کوي له سیمې نه خبر دي په دوی سرمایه ګذاري وشي او په سیمه کې د پرمختګ لپاره یو چانس برابر شي
زده د دوی خبره زه تاییدوم چې معالی د معالی رادیوګانو اوریدون که به خی چې په دې رادیوګانو باور ونه کړي ولې شل تیر شل کلونه کې یو تعداد فم رادیوګانې په افغانستان کې چې په ډیرو سیمو کې اورېدل کېدی او خلکو ډېر اعتبار پې کوه، د هغې خبرونه اورېدل. د موسیقي رادیو یو تعداد رادیوګانې وې چې بالکل موسیقي خپروله، او دا مسله وه ولې د نړیوالو رادیوګانو واقعا چې حکومتي چارواکو به هم یا به هغه په ادارو کې کوم اعتبار او اعتماد چې په دې وي، لکه بی بی سی، آزادی راډیو، امریکا غږ. په تېره بیا آزادی راډیو، چون آزادی راډیو ډېر لایف نشرات درلوده، تقریبا لس ساعته دولس ساعته لایف نشرات و او ډېر اورېدونکي هم درلودل، نو اعتبار و هغه ښه و. ولې فکر کوم چې محلي راډیوګانې هغه وي خپل ځای درلودو، یعنی په هر صورت زه په آلمان کې ژوند کوم، هر سهار چې زه راویښېږم زه اولین کار چې کوم، یعنی دلته کوم لاسرسی چې لرم په خپل موبایل کې، زه د آزادۍ راډیو ویب سایټ ګورم، خبرونه ګورم، مثلا نور پروګرامونه ګورم، او نور د راډیوګانو مثلا د ژبې د زده کړې هغه پروګرامونه دلته ډېر په د بهر هیوادونو کې خلک اوري او ګوري، نور د معلوماتي پروګرامونه. حتی دلته خپله په آلمان یو پرمختللی هیواد دی، په افغانستان کې خیر چې په ډېرو سیمو کې به خلک د دې له دې امله تلویزیونونو ته لاسرسی نه لري، یا به برېښنا نه وي، او موبایلونو ته به یا ټیلیفون ته به لاسرسی نه لري. راډیوګانې اکثرا هغه بتری خوري او په لرې پرتو سیمو کې کار کوي، یوه اسانتیا یې دا ده، نو هلته به خلک ډېر اوري. خو دلته خپله د آلمان یو پرمختللی هیواد دی، ولې اکثرا په موټرو کې خلک راډیوګانې اوري، د آنلاین مثلا ډېر راډیوګانې خلک ته. زه خپله، زما یو تعداد دوستان، زه خپله آزادي راډیو ډېر اورم او چې کومې، ولې نور کسان هم دغه هغه دی، یعنی هر رسنۍ په خپل ځای خپل ارزښت لري، هر رسنۍ خپل اوریدونکي لري. پاتې شو د آزادۍ راډیو مسله، چې هلته آزادۍ راډیو ډېر خلکو ته کار کولو، یعنی همغسې چې هغه د بشري حقونو یا نور اهداف تعقیبول، د ښځو د حقونو یوه مسله چې دوی به موږ به ډېر دې مسلې ته ډېر کار کولو سربېره، پر هغې د هغو خلکو غږونه به آزادۍ راډیو چتول. یا اوس هم تاسو هماغه کار کوئ چې هغه غږ نه اورېدل کېږي، هغه ډېر د راډیوګانو د لارې نه، مخصوصا آزادۍ راډیو به په دې ډېر تمرکز کولو چې د هغه کسانو چې غږ نه اورېدل کېدو یا به حق مثلا د هغوی نه ورکول کېدو. خپله یو ځانګړی پروګرام درلود په آزادۍ راډیو کې، دلته لازمه ګڼم چې د هغې نه یادونه وکړم. یو پروګرام چې په هېڅ یوې رسنۍ کې هغه پروګرام نه و، د انصاف په لټه کې، هغه خپله ایمان اوستو، او هغه موږ د آزادۍ راډیو د مشرتابه په همکارۍ هغه پروګرام جوړولو، او واقعا هغه پروګرام داسې و چې موږ به یو کس چې لس کاله په محاکمو کې یوه ستونزه درلوده، هغه به هم د قاضي القضات سره مستقیم لایف وصلولو د استډیو د لارې نه، او هغه مشکل لس کلن مشکلات هم موږ حل
کړی. مننه غلی عثمان، چې وخت کم ده، غورځنګ صاحب ته باور شو د غوی رستې خبرې به مو ورو. غورځنګ صاحب، که تاسو مرسته یاستی اوس مهال په افغانستان کې، لکه څنګه چې ملمنو یادونه وکړه، اوریدونکو هم یادونه وکړه، رادیو داسې وسیله ده چې د لاسرسي وړ ده، هر څوک ته لاسرسي پیدا کولای شي. که د طالبانو د غوی رستې بندیزونو ته تم شو، وړاندې ستاسو په نظر باندې کوم پروګرامونه چې ځوانانو ته د راډیو له لارې وړاندې کېدل، او اوس څومره توپیر راغلی؟ ستاسو په نظر باندې څه کول پکار دي چې ځوانان لا هم راډیو واوري، او هغوی د خوښې پروګرامونه د راډیو کارکوونکي تولید کړي ورته؟ که موږ سره وصل یاستې مهرباني. پوښتنه دا ده چې پخوا په تېر جمهوریت کې راډیوګانو د ځوانانو لپاره چې کوم نشرات درلودل، لکه د موسیقۍ پروګرامونه به یې جوړول یا تفریحي ځینې پروګرامونه به یې جوړول، اوس ډېر تفریحي پروګرامونه نه خپرېږي په راډیوګانو کې، اوس په څنګ کې په موسیقۍ بندیز ده. ستاسې په اند باندې اوس څه کول پکار دي چې ځوانان تشویق شي راډیو واوري، یا داسې پروګرامونه چې ستاسې په اند باندې وکولای شي ځوانان د راډیو اورېدلو ته وهڅوي؟
یو باز دغه چې کله چې حالات مکان او زمان را سره بدلېږي، رسنۍ هم خپل حرکات ور سره بدلوي، خو په اوسنیو شرایطو کې زه فکر کوم په افغانستان کې لوی بحث ځوانانو لپاره دغه ده چې ځینې خپرونې باید له سره غور وشي. که نه ځینې شیان داسې وي په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې هم شول چې ځوانانو لپاره به ځینې دا خپرونې هم و چې یو ځوان به راډیو ته زنګ کوو، بیا به هغه فرمایش ور سندره ورته نشتوله یا به یو بل کار کوو. زه اوس فکر کوم چې د خپرونو کې ځینې باید تغیرات هم راوړل شي، ځکه غوښتنې هم بدلې شي. اوس ډېری افغانان ځوانان غواړي چې ژبې زده کړي، لوړې زده کړې وکړي، کار وکړي، کار ته لاسرسی ولري، دې څنګه پرمختګ وکړي. زه فکر کوم که اوس په دغو مسایلو ډېر فوکس وشي یا پام وشي ډېره به ښه شي. او یو بله مهمه دغه ده چې راډیوګانې دغه خلکو ته اړیکې اسانوي، د دوی ژوند اسانوي، په ځینو داسې لارو چارو په ځینو داسې اړیکو هم بحث وشي، فکر وشي چې ځوانانو ته په ځینو لارو کې په ځینو مسایلو کې یو ښه لارښود واوسي. نو ځکه چې نن سبا کې د رسنیو دنده له دې پرته بل څه نه شي کېدلی، دا ځکه چې که ته خلکو ته لاره ونښي، رهنما ورته ونه کړي یا لارښود ورته ونه اوسي، امکان دې ولري اورېدونکي هم د لاسه ورکړي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسي. تاچولي غورزنګ په کابل کې د کلید راډیو خبریال، حمیده عثمان د ازاد راډیو پخوانی خبریال، همدارنګ په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی، او له تاسو ټولو اوریدونکو مدنه چې اړیکه مو نیولې وه.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.